سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له چارواکو سره ګوري. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. ملالۍ یوسفزۍ واده شوه. او پولنډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولنډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره وګوري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي نو د اروپا پر لور به ورمات شي.
موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې یې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي.
وحیدی وویل لکه چې طالبانو کابل نیولی، له افغانستان زرګونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران د مهال د تقریبا 3.5 میلیونه افغانانو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تېره شپه د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې دیره شي. په دې ډله کې 143 تنه هغه پیلوټان دي چې په تیرو 2 لسیزو کې امریکا روزلي او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 نور افغانان هم په دې ډله کې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې امریکا ته ولاړه شي درېم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمینې دوشنبې په لمنو کې په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیگانه وخت د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د محل د قومندان په بشری جرایمو د تورن راتکو میلادیچ تصویر یې په هغه یو وویشت. پرون ناوخته د غیر حکومتي مؤسسو غړو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د میلادیچ تصویرونه پر دیوال لګیدلی دي. دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه ځای کې ښودل کېدل، خو پولیسو سیمه کلا بنده کړه او خلکو ته اجازه ورنه کړه چې هلته ننوځي. پرون له دې مخکې پولیسو وروسته له هغه سیاسي فعالانې آیدا کوروویچ او یلینا یاچیموویچ د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د میلادیچ تصویر یې په هغه وویشت. د سربیا پولیسو دوی د 2 ساعتونو نه وروسته خوشې کړې. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم په اتلسمه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصرو مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. هغې له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند له ملګري او د کورنۍ له غړو سره ګډ تصویرونه هم خپره کړي دي. د ملالی ټویټ نږدې 2,950,000 لایکونه او نږدې 15,000 کمنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک د پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس د برخې منیجر دی. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه په 2012 کال کې، هغه مهال چې 15 کلنه وه، د هغې د ښوونځي پر بس د پاکستاني طالبانو د برید پر مهال په ډزو زخمی شوې وه. او پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ماتیوس موراویسکی پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې اواره شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشرې مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
This is a clear instrumentalization by
د بیلاروس د دولت له لوري په ښکاره زمينه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لاره مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې مخه ونیول شوه. خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کېږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس له خاورې تر اوسه نږدې 8,000 کډوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. ورزو د راپورونو لنډې برخې ته او ورپسې به د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپور شي. د دې برخې لومړی مطلب ته پام وکړئ. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې. نوی ډیلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
په نوې ډیلي کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوې ډیلي په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. د سیمې هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملي سیاسي په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او د کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت له سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه ترورستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت له سلاکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او لمرستندویو مؤسسو غواړي چې لدې وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه کړي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو د څانګې مرستیال عبدالباري عمري ازادي راډیو ته وویل که د ستونزې ته جدي توجه ونه شي نو په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. له بلې خوا په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د روغتونونو ځینې مسؤلان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د کموالي ستونزه یادوي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرنی مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنی وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تېرو 10 ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 1.5 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکې ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیرېدو سره د کووید 19 روغتیايي مرکزونو ځینې مسؤلان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې 2 کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمون په روغتون کې دوا تجهیزات مشکلات سره ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت 15 فیصد اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نن ورځ تر بلې مشکلات ډېریږي تر څو چې جهاني ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت تدوی کوونکي موسسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم وویل چې ډېری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤلانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2000 کال له جنوري بیا د 2020 کال د نومبر د 8 نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 1,55,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څخه باندې 2,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوې.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د پولند او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنی حالت اعلان کړی. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولنډي چارواکو د سیشن بي پورز وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولنډ ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولي دي. د پولنډ ستر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولنډ او بیلاروس زغم ته وهڅول.